امریکا غږ دی وین نننې خبری خپرونې مهم سرټکی. په افغانستان کې واکمنه طالبانو ویلي دي چې دوی د خپل لوري د تورخم دروازه پرانستي اوس د پاکستان د لوري تړلې ده. د بلوچستان په سرحد کوټه کې د مری قبیله احتجاجي پلت نن دریم ورځ دوام لري. د پاکستان مرکزی حکومت پریکړه کړې چې د کابینه غړي به معاش نه اخلي او مراعات به بیرته ورکوي او دغه سبا سرکاري افسران هم مراعات اخیستل کموي. خو څېړونکي وایي د حکومت د بچت پلان به د نیشت برابر ګټه وکړي. د امریکای صدر بایدن ویلی دی چې ولادیمیر پوتین له امریکا سره د اټومي وسلو د کنټرول په وروسته پاتې تړون کې د خپل هیواد د ګډون په ځنډولو سره لوی تیروتنه کړې ده. د خبری خپرونې تفصیل لیدو لپاره را سره مل وسئ.
د ډیوی ګرانو لیدونکو او اوریدونکو، تاسو ته د ډیوی په روانو چارو خبرونه یا خبری خبرونه کې هرکلی وایم. ستاسو قربانه منزه شهید یم. نن د زیارت یا پنځم بیورس کال 2023 د فبروري د میاشتې 23 نیټه دا د محل وخت شوې دی. په پښتونخوا کې د شپې لس په افغانستان کې نه نیمې او دلته په واشنگټن ډي سي کې د غرمې 12 بجې دي. په خبرونه کې ګڼ شمېر راپورونه چې سیمه ایز ریپورټونه دي ستاسو لپاره لرو چې ستاسو سره به شریکو. همداراز نړیوال راپورونه او موضوعات هم لرو چې تاسو به وار په وار وړاندې کوو. نو هیله لرو چې د دې خبرونه تر پایه را سره مل پاتې شي. زو د لومړی مهمه ریپورت ولوري ته چې د پاکستان او افغانستان ترمنځ تورخم لوی لاره نن د زیارت یا پنځشنبه په ورځ هم چې 15 ورځ کېږي د هر ډول تګ راتګ لپاره تړلې پرته ده. په افغانستان کې واکمنه طالبانو ویلي دي چې دوی د خپل لوري د تورخم دروازه پرانیستي ده، خو اوس د پاکستان د لوري تړلې پرته ده. په پوله چا پاکستانی چارواکو تایید کړی ده چې د دې لوري دروازه تړل شوې ده. څو پورې ورته د اسلام آباد څخه نوی ویل شوې نو دوی به دغه دروازه تړلې ساتي. په زرګونو خلک هم دواړو غاړو ته په انتظار ناست دي چې د ناروغانو حالت پکې ډیر خراب هم دی. نور تفصیل یې تاسو ته د فرید شینواري په ریپورت کې وړاندې کوو.
د افغانستان او پاکستان ترمنځ د تورخم پوله د زیارت یا پنځشنبه په ورځ هم د پیاده خلکو، گاډو او د هر ډول دوه اړخیزه تجارت لپاره بنده وه. د تورخم پولې د بندیدو له امله د پیښور نه تر تورخم پورې په زرګونو شمیر کې ډکې لارې او افغانستان ته تلونکي خزي، ماشومان او نور خلک رایسار شوې دي.
دا ځکه را باندې تکلیف هم داغه خوانم دي، د خوانم دي دا د 3500 سره شپین د ذکر دي خو شه د مجبورۍ نه ناسي و مارا بند شربان مریض او مزه دنګ تا نه لاړو کنده خاوني مریض زم مریض او ما هسپتال ته دیو.
طالبانو د تورخم دروازه د اتوار یک شنبه په ماخستان تړلې و او د پاکستان په ایمیګریشن چارواکو یې تور لګولې چې د افغانانو او په خصوصي توګه پاکستان ته درملنې د پاره تلونکو ناروغانو سره سم چلند کوي. د افغانستان ته د تورخم د لارې صادرات وړونکو ډرایوران وایي هغوی د خوراک، اوبو او د نورو ستونزو سره مخ شوي، خو هیله مندي لارې بازار خلاص شي.
ماجور شته چې مشپاو ورس کوره ټکه خوب نه کړی دغه نه چې لین راون شو لین ودار د لین راون شو لر څه د نام بریم کې وشي د اکسیډنټ نام کې ډورو غشپاو ورس غل نام کې ډورو ګو دلته توسي وینو چې په خیبر کې د وبون تکلیف ته د ټکاله میکاله وټل ارس تکلیف دی. بل دې مو چې کنه د ترانسپورت ول د غریب خلک دی عوام دا کیش تا شته د ډرور کلندر په شته سپیر پارت مستری د غټول بکای نو موږ را باندې او شي چې لکه داسې غاټ اپ مر حالت وړا د نه خبره باندې داسې غاټ ګرځ څنګه به دی دا خو د ذهن او تل مشمان داسې کور نه کی.
په تورخم کې مش سوداګر وای د لارې د بندیدو له عمله په زرګونو تجارتي موټر دواړو خوته ایزاري شوی چې پکې تازه میوه او سبزی بار گاډي هم شامل دي. دوی وای د تورخم لارې بندیدو له کبله دواړو خوته سوداګرو او عام ولستر څنګه دواړو حکومتونو ته هم مالی زیان اوریدلای دی.
اوس وخت کې مونږ ته غټه مسله ده کرنسی ده. کرنسی داسې ده چې ډاون روانه ده. آر یو مال 50-60 لک روپو قیمت ده. مال مونږ خرڅو په افغانستان کې. افغانستان کې د افغانۍ په دې وجه باندې چې دلته څونه مالونه ودرګي مالونه هم تبا شو. مونږ لاغه پیسې هم به پرانو لږ مالونه نه کا چې کوم مالونه مونږ افغانستان ته ایکسپورټ کوو کنه هغه پیسې اوس نه کولا. نو د دې وجه تجارت په کروڑو روپو باندې نقصان ده. دلته تورخم کې بارډر بندې دوه وجه
د افغان طالبانو مرستیال بیان بلال کریمی تیر شپه په یو ټویټ کې ویلی وو د زیارت ورځې نه بعد گاډو پیاده خلکو او تجارانو د پاره د تورخم لاره خلاصوي. خو د زیارت ورځې تر مازیګر شپږ بجو پورې د تورخم پوله بندوه. په تورخم کې پاکستانی چارواکو ویلي د حکومتي اعلامیې ترلاسه کولو نه پس به پوله خلاصوي. فرید شینواری، وایس اف امریکا، دیوا، پېښور.
په افغانستان او ټول سیمه کې د ثبات او ګټور ګڼ ارخیزه تجارت لپاره ضروری ده چې د افغانستان گاونډي هیوادونه او په افغانستان کې مفادات لرونکي هیوادونه د افغان طالبانو سره په ګډه یو تګلارې وټاکي. دا خبره چیرونکې کوي وایي چې امن ته ژمن باید پاتې شي. چیرونکې زیاتوي چې نور هیوادونه د طالبانو سره خپل اندېښنې شریکې کړي ځکه مستحکم افغانستان د هر چا په ګټه دی. نور تفصیل تاسو ته وړاندې کوي عبدالرحمن
سیلون کی وای په افغانستان کې د تحریک طالبان پاکستان او نورو وسلوالو ډلو موجودګي نه یوازې د پاکستان بلکې د ټولي منطقې لپاره ګواښ دی. دی وای د خپل اندېښنو په اړه باید د پاکستان په شمول ټول علاقایي هیوادونه په دې حق لا یو متفقه تګلارې وزکړي او دا ستونزه له طالبانو سره راوچته کړي.
پاکستان لپکار جی د افغانستان ایشو پر ریجنل کانټیکسټ کې واخلی. ایران شو، سنټرل ایشین، وست ایشین ممالک شو، چین شو، لکه دې سره به یو پلیټ فارم ډیولپ کړي او یو مشترکه لایحه عمل به اختیاري په طالبانو په پریشر اچي ځکه چې دلته کې یوازې ٹی ٹی پی نه ده، دلته کې آی سی سم ده، القاعده په دې کې د ای ٹی آی ایم چې کوم سلیپر سیلز دی هغه شته دی، ازبکستان آی ایم یو والا هم دلته کې خلق شته دی.
تیر ورځ د پاکستان د دفاع وزیر خواجه محمد آصف په مشرۍ کې یو پلاوی د کابل دوره کړي او د طالب چارواکو سره ملاقات کړي. د پاکستان د بهرانو چارو وزارت په یو اعلامیه کې ویلي چې د ملاقات په محل په علاقه کې د تحریک طالبان پاکستان او داعش خراسان مخ په زیاتیدونکو خطر باندې باش شوي او دواړه فریقین د ترهګرۍ مخنیوي لپاره په کلکو ګامونو اغستو متفق شوي دي. که څه هم پاکستانی چارواکي د ټي ټي پي په افغانستان کې د موجودګي او د دغه هواد خاور د پاکستان خلاف کارولو تورونه لګي، خو افغان طالبانو سو واري دیوته ویلي چې د دوی دراته ګروستو امنیت خښوي او په افغانستان کې کوم داسې وسلواله ډله منظم وجود نه لري چې بلکې هواد ته غواخ متوجي کړي. سیلون کی وای د پاکستان او افغان طالبانو اړیکې د تیر په پرتلا زیاتې خېری او د ترهګرۍ مخنیوي لپاره باید د یو بل څخه استفاده وکړي.
اساسي خبره دا ده چې د ٹی ٹی پی د وسلو معلومه شي، د پیسو منبع معلومه شي او د چې د کم ځای نه ډوډۍ خوري هغه تر معلومه شي. نو دا ډوډۍ خو افغانان نور کوي، د شک نشته ځکه افغانان خپل وګړي. زه باور لرم چې د افغانستان د طالبانو او د پاکستان ملګرتیا ډیره خراب نه ده. لا تر اوسه پورې دوی دا امکانات لري چې هم استخباراتي معلومات دغه کې یو بل سره تبادله کړي او هم د جنگجویانو او مخالفینو د مهارولو د پاره یو بل سره مرستي وکړي.
په کراچۍ کې د ٹی ٹی پی له خوا د پولیسو په دفتر تر سره شوی برید سور وزیر وستو پاکستانی چارواکو د افغانستان د سفر کړي. په دغه برید کې د دریو امنیتی سرتیرو په شمول سلور تنان وجلې شوی. لدی اړوند د جنوري په 13مه هم د پیخور پولیس لاین دننه په جماعت کې یو ځان مرګي برید شوی وو چې سلور اتیا تنان پکې وجلې شوی او تر 200 زیات نور جوبل شوی وو. د پیخور د دغه برید په هم د پاکستانی طالبانو یو مهم کمانډر سربک ممن پغاړه اغستوا. عبدالرزاق، وایس اپ امریکا، دیوا، پېښور.
هم غواړو د سیمې په سړاو د یو بل مهم ریپورت ولوري ته تاسو پام را وګرځو چې څېړونکي وایي د تحریک طالبان پاکستان مخکې هم پاکستان کنټرول کړی وو او اوس یې هم کولای شي، خو افغان طالبان دې پکې مرسته وکړي. خو د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت ویلي دی چې د هواد د دفاع وزیر خواجه آصف کابل ته تګ د نورو معلوماتو د سیړلو سره د ترهګرۍ د زیاتیدونکو پیښو په لړ کې وو او د افغان طالبانو سره د تحریک طالبان پاکستان په اړه خبرې اترې شوې دي. څېړونکي وایي چې ټي ټي پی ډله په خوا هم په پاکستان باندې کنټرول درلودو او اوس هم. نو راځي چې دغه تفصیلي ریپورت چې رابیه پیر له اسلام آباد څخه رالېږلې دی په ګډه سره وګورو.
په اسلام آباد کې د خبريالانو سره خبرو کې د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت ویاندې ممتاز زهرا بلوچ وویل د دفاع وزیر خواجه آصف په مشرۍ کې دغه پلاوی د افغانستان د طالبانو د حکومت له لوړ پوړو چارواکو سره لیدلې چې پکې مولا عبدالغنی برادر اخوند د دفاع وزیر مالوی محمد یعقوب مجاهد د کورونو چارو وزیر سراج الدین حقانی او د بهرنیو چارو وزیر امیر خان متقی شامل وو.
په سیمه کې د ترهګرۍ مخ پر زیاتېدونکي ګواښ په ځانګړې توګه د اسلامي دولت خراسان ولایت ASKP او تحریک طالبان پاکستان په اړه خبرې وشوې.
دوی زیاته کړه دواړو لورو موافقه وکړه چې د ترهګرۍ ډلو له خوا د رامنځته شوي ترهګرۍ د ګواښ په وړاندې په اغېزمنه توګه د مبارزې لپاره همکاري وکړي. بل پلو ته افغان طالبانو د یو بیان د لارې ویلي چې دواړو لورو پر اقتصادي همکاریو، سوداګرۍ او دوه اړخیزه اړیکو پر وضعیت خبرې کړي دي. د بیان تر مخه ملا برادر پر پاکستان شخ کړي چې سیاسي او امنیتي اندېښنو ته اجازه ورنه کړي چې په سوداګرۍ او اقتصادي چارو اغیز وکړي. د پاکستان د دفاع وزیر او استخباراتي ادارې مشر دغه سفر په داسې حال کې کړی چې په هیواد کې دننه د کلدم تحریک طالبان پاکستان په شمول د نورو ترهګرو ډلو له اړخه بریدونو کې زیاتوب راغلی چې پکې اکثره بریدونو پړه کلدم تحریک طالبان پاکستان په غاړه اخستی.
ټي ټي پی په لړ کې د دې شي راغمو په خوامو پاکستان کو کنټرول کړو اوس هم کنټرول کول څه خبره خدا ده چې ټي ټي پی آیا موږ منو کنه منو لو خبره ده چې اوس ټي ټي پی شي د دې ژوند هغه وخت ممکن ده چې دوی خپل تیار واشي او چې کومه د جرائم دوی کړی ده هغه په کار په عدالت کې فیس کې که د چا وژلې کړی ده که مرډر یې کړی ده که قتل یې کړی ده دا په کار چې هغه افغانستان یې مدد وکړي.
د پاکستان حکومت دریز لري چې د کلدم ټي ټي پی مشران په افغانستان کې میشتي او له هغه ځای څخه د بریدونو منصوبه بندي کوي. البته د افغان طالبانو د خارجه وزارت په ورستیو کې خپل یو بیان کې ویلي وو چې د پاکستان ورستنی ناامني نوې نه ده بلکې د تیرو شلو کلو تسلسل دی. طالبانو دا دعوا هم کړې وه دوی په عمل کې ثابته کړې چې چاته یې اجازه نه ده ورکړې چې د افغانستان خاوره د چا پر وکاروي. په پاکستان کې یو غیر دولتي مؤسسي د څېړونو او امنیتي مطالعاتو مرکز د یو رپورت تر مخه کال 2022 کې د تحریک طالبان پاکستان او نورو اورپکو ډلو له خوا په سو درګریز بریدونو کې د نږدې 300 امنیتي ځواکونو په ګډون شاوخوا زر پاکستانیان وژل شوي دي چې پکې زیاتره بریدونه په خیبر پښتونخوا او بلوچستان صوبو کې شوي دي. رابیه پیر وایس اف امریکا دیوا اسلام آباد.
تاسو دغه تفصیلی ریپورت ولیدو په همدې اړوند غواړو چې تاسو سره سیړنه هم شامل کړو چې د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت د هیواد د دفاع وزیر خواجه آصف کابل ته تللی دی او د دې په اړوند سیړنه مو اخیستې ده. د ډي وی څېړونکي اسماعیل خان صاحب څخه چې په تیر خبرونه کې په لویه خیبر پښتونخوا کې د کوربا نصر الله خان سره ملګری شوی و.
زما خپل خیال دار چې دلته پاکستان کې یوزل فیصلو شغه فیصله بیا واپس بیرته غوښتو کې ټایم لګی دلته زمونږ د بیوروکراسي مسلې دا دي چې یو زنه به سب دغه اجازه تخلي به بده زم زنه اجازه تخلي پدې کې مختلف ایجنسیان پدې کې انوالو وي پدې کې ګډون لري د وفاقي د انټیریر منیسټری نواقلې تر د فوج پورې د دفاع وزارت پورې دا ټول دی چې په خپل خبره راغونډيږي بیا یو فیصله تزان ور رسي بیا غو فیصله بیا اعلان دی راځي په غیمه دلته کې ټایم لګي زه فکر کوم چې کې دي شي کنن نه نو سبا تشویش نو سبا امکان لري چې خبره داسې کیږي چې کېدی شي سبا ته دا پول پرانستی شي.
صحیح سوال خان صاحب، د پاکستان ډیر یو لوړ پوړی وفد د کابل دغه سفر وکړو، په دې کې د ټي ټي پی چې کوم مسله و دا هم مهم او په دې باندې هم خبرې شوې دي. خو په دې حالاتو کې کابل طالبان هم دغه خبره کوي چې دوی خپل خاوره چاته اجازه نه ورکوي چې د بل یو هیواد خلاف استعمال کړي. په دې حالاتو کې څنګه ګوري چې دا خبره به کوم طرف ته لاړ شي؟
دا سیده چې زما خپل معلومات د دې چې دا په دې باندې د دې دا چې کوم هیات تل افغانستان ته کابل ته د دې لپاره په زمينه په تیارولو باندې هم وخت لګیدل او دریو سلور افتو یو میچ ټیم نه زیات په دې باندې خبرې ترې شاپشا راوونه وي تلتن په کسان تل خبرو ټول لپاره. نو دا غي نتیجه بیا دا و چې دا یو هیات پرون افغانستان ته لاړو. خواجه آصف زموږ د دفاع د چارو وزیر او د استخباراتو د مشر څنګه چې تاسو په لګه کړی تیر کړه په کې لاړو، د ایس ای د اړه بیا د ملټری ډی جی ملټری اپریشنز په کې لاړو، د امبیسډر صادق په کې د افغانستان د پاره د پاکستان خصوصي استازي. نو د دې لپاره زمينه ډیره مخکې نه د زما خپل خیال دی چې کوم یو پروسه په ځای ودرېدلې و خاص کر په دې موضوع باندې هغه پروسه بیا روانه شوې ده. او اوس چې کوم کسان واپس راغلي چې سر چې زما یو کسر خبر شو غوړي ډیر زیات خوشبینو ډیر خوشاله واپس راغلي چې افغانستان کې د دې خبرې ترې ډیر په خډول مخې ته لاړي.
صحیح، یو طرف ته اسمار خان صاحب د پاکستان کې دنه د پاکستان پوز د دغه خلکو خلاف اپریشن کوي، د طالبانو خلاف. طالبان هم د پاکستان پوز یا د امنیتی خلکو خلاف دوی وخت په وخت باندې کاروایانی کوي. او په دې حالاتو کې بیا پاکستان افغانستان طالبانو ته دا خبره کوي چې تاسو دوی راضی کوي یا خبرو ته کینوي یا دغه مسله حل کوي، څنګه به دا حالاتو ته کتو سره څنګه به دا سمونه خوري؟
زما خپل دغه دا چې اوس معلومات زما هم دغه دي چې دلته خبره دا شوې ده چې خبرې به اوس صرف د افغانستان د طالبانو د مشرانو سره کیږي. فلال د ټي ټي پی سره د خبرو ترو دلته کې نیخ پنیغه خبرو کولو دغه نشته دي. مخکې خبرې شوې او بیا تاسو ته پته چې دوه لخوانه بدګمانه راغله، ټي ټي پی په پاکستان باندې الزامونه لګول، پاکستان په ټي ټي پی باندې الزامونه لګول، او خبرې ترې سره نتیجې ته ورونه رسیدي. سره دې چې ټي ټي پی دا داوا لرله چې په څو موضوعاتو باندې د پاکستان او د استخباراتو مشر بیا دغه نه پوسټ پاکستان په پیښور کې کوم کور کمانډر او جنرال فیض امید سره دغه خبرې تر پاره باندې سلوکاتو باندې اتفاق شو، خو هغه بیا پاکستان چې دا رنګ خبرې شوې نه دي. نو اوس چې خبرې دي چې دا به د افغانستان د مشرانو د طالبانو د مشرانو سره کیږي او دا غي پرړنا کې بیا دا خبرونه مخې ته ځي.
ډیر زیات مننه کوم اسماعیل خان صاحب د وخره کولو د معلومات شریکولو او جهان مننه.
د ډیوی سره د ملچامو مننه کوو او تاسو بیا یو د بلوچستان صوبی ولوري ته چې دی چې په سرانانو کډوالو کیمپ کې مشت افغان کډوال وایي چې د افغان سټیزن کارت لرونکو کډوالو ته د هم د پی او آر کارت والا په شان اسانتیاوي ورکل شي، ځکه چې دوی اندېخمن دي چې د آی سی سی کارت په لرلو هم لکه د سند د حکومت کار ورسره ونشي او وننیول شي، لکه په کراچي کې چې کوم افغان کډوال دي. نور تفصیل تاسو سره غون کړی دی نعمت الله سرحدی په خپل ریپورت کې.
د بلوچستان ایالت په سرانه نوی افغان ماجر کیم کې میشت افغان کډوالو مشرانو یو جرګه وکړل. په دغه جرګه کې د نیوسیار ای یو ایم او د پاکستان حکومت څخه غوښتنه وکړل چې د دې تشدید د پیژنګلوی د پاره کم ایس ایس سی په نامه جړ کارډونه ورکول سوي دي، هغه باندې د دوی مشکلات نه هواریږي.
اوس خپل چې درتناسم زما کور والا ای سی سی کارډ لري، ز پی او آر کارډ لرم، و زما کور والا د نیوسیار دغه سمرست نه ورکول کیږي، منګر مات را کول کیږي. نو زمج د دنن د جرګې ادب او دغه مقصد هم دادی چې ای سی سی کارډ تم باید د سہولیت ورکړل شي لکه کوم چې پیوار کارت ورکړل شوی.
ای سی سی افغان سټیزن کارت په 2012 کې پاکستان حکومت د کډوالو د عالمی تنظیم آی یو ایم او د جرمنی په مرسته په پاکستان کې هغه غوانان ته ورکولو لړۍ پیل کړه کوم سی پی آر کارډونه نه درلودو او دلته په ناقانونه توګه استوګن وو چې شاوخوا 3,000 افغانانو ته ای سی سی کارډونه ورکول شوي دي. خو افغان کډوال وایي کوم افغانان واپس افغانستان ته تکول غواړي هغه کچیر دغه کارډ حکومت پاکستان ته پر سرجو پول واپس کوي و دې ته د عالمی ادارو لخوا مرستې هم نه ورکول کیږي.
دغه ای سی سی کارډ 15 کال مخکې مشتراکی ول فردا باندې تاسو ته معنا سفر او د سہولت د اکاونټ او دا کېدای شي. اوس په لحال چې موږ په لاس کې دی دا 15 کال د دوه د کاغذ پرک نست پر ای سی سی کارډ باندې مرسته نسته پر پی او آر باندې راځي.
په دې جار باندې هیڅ شی نه دی ورکړ، هیڅ ارزش نه لري، هیڅ کمپشن ته ولاړ شي که کوچ ته ولاړ شي که کراچی ته ولاړ شي مخې را ګرځي وای دا هیڅ معنا نه لري. دا چا درکړی دی؟ دا څنګه دی؟ دا څنګه ماجر دغه دی نه هیڅ شی دی.
د افغان کډوالو د فار کار کوونکو د حکومت پاکستان اداري افغان کمشنری دته په بلوچستان کې چارواکي وای سپیوار کارډونه کم افغانان ترکول سوي دي. هغه دته په پاکستان کې بینک اکاونټ او موبایل سیمان هم خلاصوي سي او د یو شهر څخه بل شهر ته تګ ورته غم کوي سي. خو هي سي کارډونه یوازې افغان کډوالو ته د پیژندګلوي د فار ورکول سوي دي. خو اوس دوی د غیر دولتي سازمانونو سره په تماس کې دي چې دغه اس اس سي کارډونه لرونکو افغانانو ته دغه سلوتونه زمينه دوی برابر کړي. په پاکستان کې په یو انداز شاوخوا 3 میلیون افغان کډوال پاتې کیږي چې 14 لک افغانانو ته پی آر او 3,000 افغانانو ته ای سی سی کارډونه ورکول شوي دي. خو پاتې تعداد افغانانو دلته په پاکستان کې په ناقانونه توګه ژوند کوي او د نیولو پس بیا پر چمن او تورخم سره جو پلو باندې افغانستان ته هم سپارل کیږي. نعمت الله سرحدي، وی وی ډیوا، چمن.
بیا هم د بلوچستان په تړاو د یو بل مهم ریپورت ولوري ته زوچی په سرخار کوټه کې د مری قبیلې احتجاجي په لټنن دریم ورځ هم دوام لري. دوی دا احتجاج ولي کوي او د حکومت څخه کومې غوښتنې منل شوې دي او کنه؟ تفصیل یې د دیوا همکار او خبريال حفیظ الله ستوري شرانی په خپل ریپورت کې تاسو ته وړاندې کوي.
د فروری پر شلمه د بلوچستان په بارکان سیمه کې له یو کوهی یا څاڅخه د یوې میرمنی او د دوو ځوانانو د مړو لتر لاسه کېدو وروسته د پنځشنبه په ورځ حکومتي چارواکو ویلي د خان محمد مرینو میتن میرمنه ګراناز او د هغې څلور زامن او یو لوري د صوبې په بیلابیلو سیمو کې د ترسره سو عملیاتو په پایله کې موندلې دي او پولیس به د تفتیش لپاره کوټه توړي. تر دې وړاندې د فروری پر شلمه د بارکان په حاجی کوټ نومي سیمه کې له کوهی څخه د رایستل سوي میرمنی پر مړی شک کېدو غنیدا د خان محمد مری میرمن ګراناز ده. دا په داسې حال کې ده چې په تیرو ورځو کې د ګراناز نومي میرمن یو ویډیو په ټولنیزو رسنیو خبره شوی و چې هغه په کې قران پاک په لاس کې نیولې وو او د بلوچستان پر یو صوبایي وزیر سردار عبدالرحمن کیتران یې تور لګولې وو چې دا او د دې بچی په خپل شخصي زندان کې ساتلی او ظلم ور باندې کوي. پر ټولنیزو رسنیو د دې ویډیو خبرېدو وروسته د خان محمد مری د دوو زامنو او یوې نامعلوم میرمنې مړی د بلوچستان په بارکان سیمه کې له یو کوهی یا څاڅخه ترلاسه شوی وو او په ټولنیزو رسنیو داوه مخې ته راغلی و چې موندل شوی مړی د ګراناز بیبي او د هغې د زامنو دی. خو د مړو په پوسټ مارټم کې معلومه شوه چې ترلاسه شوی مړی د یوې پیغلې نجلۍ دی او د ګراناز بیبي نه دی. د هسپتال په میډیکل ریپورت کې ویل شوی ترلاسه شوی مړی د 19 کلنې یا 13 کلنې پیغلې دی چې له جنسي تیری وروسته وژل شوی ده. خو دا لا نه ده معلومه شوی چې دا پیغله څوک ده او ولې وجل سوی. د پیښې پر ضد د بلوچستان د گورنر او وزیر اعلی د کور و مخې ته نن درې مورازم احتجاجي پلت روان دی. پلت کوونکي وایي چې په شخصي جیل کې تړل سوی د دوی د کورنۍ غړي خورا خلاص سوی او د حکومت په ولکه کې دي. خو د پیښې پر ضد درج مقدمه کې تورن صوبایي وزیر د ګراناز او د هغې د بچانو د يرغمالولو او د هغې د دوو زامنو د وژلو تورونه د کیتران قبیلې پر سردار او د بلوچستان صوبایي وزیر عبدالرحمن کیتران باندې لګول سوی دي.
دا اوس د ایف ای آر کارت سوی دی. قانوني د ایف ای آر شیشیت نه لري ولی چې دد کې نه سپیسیفیک رول استا نه چانم دد کې استا نه چا چې جرم یا کرائم کړي دی هغه کې دد چې دی هغه اکټ مجور توای اوور اٹیکټ هغه یو شیم دد کې نست او نه معلوم ایف ای آر ایسی دا دی چې سبا د چالان وراله عدالت کې نو دا اول خپل بیل بیفور لګی دا وای چې بای دا وګورز ما دد کې چیر دی رول مطلب اٹاپسی سی وی دی پوسټ مارټم سی وی دی هغه کې دا امر علی چې ریپم سی وی دی ګولیان هم لګیدل دی او دا ڈیٹینشن کینم سی وی دی د نشانات مستا لیکن ایف ای آر کې سچیو شیم نستا.
پولیسو سردار عبدالرحمن کتران نیولی دی، هغه پر ځان لګیدلی تورونه په سخت رد کړي او وایي د خپل یو زوی د ده د بدنامولو په خاطر دا ډنډوره کړې ده. خو د اغېزمنې کورنۍ دریځ دی چې د سردار کتران او د هغه د یو زوی د شخصي شخړې په نتیجه کې له تیرو څو کالو راهیسې سردار عبدالرحمن د اغېزمنې کورنۍ 8 تنه په شخصي جیل کې بند کړي وو چې له هغوی یې 2 تنه مړه کړي او بیا یې وڅا ته غورځولي دي. سردار کتران ویلي په دې پیښه کې یو ډول لاس هم نه لري. خو د بلوچستان د کورنۍ چارو وزیر ځلانګو وای د پیښې د پلټونو لپاره حکومتي او د پولیسو دوی جلا جلا کمیټې جوړې کړې او له غیزمنې کورنۍ سره به پوره انصاف کیږي. حفیظ الله سوري شیرانی، وی او ای، دیوا، کوټه.
د ډیوې ګرانو لیدونکو او اوریدونکو، خبرونه دوام لري. هم د بلوچستان په تړاو د یو بل مهم ریپورت پاړه غواړو چې ستاسو سره تفصیل شریک کړو چې د پاکستان نارامه صوبه ده او تیر کال په نسبت د سخت کال د تشدد پیښې لا پکې نورې زیاتې شوې دي. د پاکستان چارواکي د صوبې په نارامۍ کې د خارجي هیوادونو د لاس لرلو دعوی کوي، خو څېړونکي وایي چې د دې ترڅنګ لوی سبب یې صوبې سره د مرکزي حکومت ناوړه چلند دی. دغه ریپورت تاسو ته زموږ همکار ارباب محمود علي تیار کړی دی، په ګډه به سره واورو او وې ګورو.
بلوچستان د ځمکې په کچه د پاکستان تر ټولو غټه صوبه ده، خو دغه د پلویه کچه غربت لیدل کیږي او د ترهګرۍ په ګډون د بیلتون غوښتونکو او پوځي عملیاتو له امله په دوامداره توګه د تشدد په پیښو کې مرګ شو بل رامخته کیږي.
ایکسپلویټیشن اف ریسورسز شوې دي، خلک مارجنلائز فیل کوي، خلک ڈسکنیکٹڈ فیل کوي سینٹر سرا او ایک په وجه دا انسرجنسی او سپریٹسٹ ایلیمنٹس چې کم دي دا کنٹینیوسلی پرسیسٹ کوي فور دا لاسٹ 75 ایئرز په صوبې کې.
په جنوبی ایشیا کې د ترهګرۍ د پیښو معلومات راټولونکي ساوث ایشیا ټیروریزم پورټل تر مخه د سخت کال په لومبو دوه میاشتو کې په بلوچستان کې د ترهګرۍ په 200 پیښو کې تر 10.5 پورې امنیتي غړي وژل شوي دي. فات خان وايي پاکستان کې سیاسي اشرافیه د عسکري ادارو په مرسته تکلار ټاکي، ځکه که مرکز کې وي او که په بلوچستان کې حالات د خپل کټو په خاطر هم داسې ساتل غواړي.
څو پرې د مونږ ملټري او پولیټیکل ایلیټ چې کم دي دا نورمال بلوچ سټیزن سره نه کېنسته، یک سره مذاکرات نه کړي، یک نه ډیمانډز او خپل گریوینسز نه اوریدلی، دا مسله نشي حل کېدای.
د پاکستان مرکزی حکومت په بیلابیلو وختونو کې د بلوچستان د ولس د ستونزو راکمولو او د ترکیه د پاره پارلماني کمیټې جوړې کړې دي، خو د بلوچستان سیاسي غړي وایي د سیاسي عزم د نشټوالي او د پوز د مخالفت په وجه ښې نتیجې یې نه دي رامخته کړې. وروستی مثال یې د اختر منګل د پخواني وزیر اعظم عمران خان سره سیاسي ملګرتیا او بیا لرې والی دی، چېرته چې هغه ویلي وو چې د بېدرکه کسانو د راخلاصولو دپاره یې د عمران خان سره ملګرتیا کړې وه، خو د دغې وروستو لا نور زیات خلک امنیتي ادارو په جبري توګه لادرکه کړي دي. امنیتی غړو وړاندې ویل دي چې ځینې لادرک کسان د وسلوالو سره ملګری شوي او دی یې صدرک نه لري.
او موږ په کنټری چې کم خپل انټرنل حالات دي ایغونه توجه سایت تکول ته پرام د موږ چې کم د پولیټیکل ایلیټ ته ا موستلی چې کم ایشوز دي هغه ایکسټرنلایز کی، چې کم د عوام چې توجه دا هغه انټرنل ایشوز نه ډیسټریکټ یو هغه ایکسټرنل ایشوز چې کم دی هغه په سهوله لګي.
فات خان زیاتوي چې د پاکستان واکمنانو ته هیواد د امنیت په اړه د مایوسۍ ډک سوچ پور کړی دی او همدا وجه ده چې پالیسۍ یې هر وخت د امنیت له نظره جوړې کی. ارباب محمود علي، وایس آف امریکا، ډیوا، واشنگتن.
دری وګرانو لیدونکو او اوریدونکو، په خبری خپرونه کې ستاسو د ملتیا مننه کوم چې را سره مالیاس هم د سیمې په تړاو نور مهم ریپورتونه په دې خپرونه کې لرو چې ستاسو سره به شریکو. هله لرو چې په دې خپرونه کې را سره مال پاتې شي او دا خبرونه تاسو کولای شئ چې په ډی وی فیسبوک باندې هم وګورئ. غواړو د سیمې حال تاسو ته تازه درکو چې په زینو سیمو کې په وزیرستان کې، په خیبر پختونخوا کې، په بلوچستان کې د تشدد پیښو په تړاو غواړو چې تاسو سره ورستی معلومات شریک کړو چې زموږ سره په خبرونه کې د سکایپ د لارې ملګری شوی دی زموږ د ډی وی خبریال او همکار عدنان بیټنی صاحب. هغه تر کلیو سړی مشه، په خیر اخلي بیټنی صاحب.
مهرباني منظمي بي
بیټنی سه به دغه وروسته یو څو شی به وړاندې او خبر اغله چې د بلوچستان په کیچ سیمه کې یو وسلوال بریج شوې ده دی په اړوند ک تاسو لغون دي معلومات د لیدونکو سره شریک کړئ دا کله شوې ده چیرته شوې ده او دا څنګه پیښه ده
مهرباني تر دې وړاندې به تاسو وایي چې د بلوچستان څخه حکومتي چارواکي دي هغه وایي چې په چمن سیمه کې د اف سی ځواک په قافله یو بریج شوې دي او په هغه کې د ملیشا ځواک دوه عسكر وژل شوې دي په تر دې مهاله دغه پیښه ذمہواري صافه غاړه نه اخستي په بل طرف پاکستان په دوا کړی چې پکې سیمه کې وسلوال سره پلسو ده کې اته وسلوال چې دی هغه وژل شوی دی د پاکستان فوج لخوا د رشي په دغه بیان کې دوا شوی دا ویل شوی دی چې دغه شته ورسره له هغه شوی چې د پاکستان د فوج یو قافله روانه وا او په هغه وسلوال وغوښت کړي او د دز په نتیجه کې وسلوال دغه مرزوب له اړولې دی فوج دا هم ویل دی چې د وسلوال سره غیر چا کې راکړي او په دغه سره کې نردي د دې دلوش جان چې دی هغه لمنځه وړل شوی دی په دې فوسته بیان کې بیا دغه کسان چې کومه جلسې وی دي په دې غلي د ښکار کړل شوی او نه په دغه بیان کې دا وی شوی چې آیا امنیتي اسکر ته کم تاوان اوشته او کړل دي اوشته په دغه فوسته دې بیان کې بیا له پاکستان او لټول هیواد او په ځنګړي ډول په خبر پښتونخوا او د کم چې بلوچستان سره دا کې نه عملی ختمول چې دی هوډ ښکار کړل شوی دی زما تاسو دا وایي چې بلوچستان په دې ورسته کې نه عملی پیښه سیوا شوی دی او د دې لپاره چې وایي چې هغه یا بلوچ چې کوم بلتون خوکی دی هغه په غاړه اخلي او یا طریقې طالبان پاکستان په غاړه اخلي خو تر دې مهاله دغه ډول پیښه چې دی د زمواري کبه وسلواله ډلې په غاړه ده اخستي
بیټنی سه په خپل په د خیبر پښتونخوا په لکی مروت سیمه کې هم د تر هغه ورو پر ضد کوم عملیات شوې دي که تاسو د دې معلومات لغوندي د لیدونکو سره شریک کړئ دلته
دغه دوا بیلابیلو ضلعو کې شوې دي یو په شمالي وزیرستان کې او بل په لکه مروت ضلع کې لکه مروت پولیسو دعوا کړې ده چې دې ته په لکه مروت سیمه کې د پټو وسلوالو کرا استخباراتي معلومات ترلاسه شوی وو او دوی ویل چې دغه معلومات دې ته په ډیوال تعلق ترلاسه شوی چې دلته دې د ناامنۍ منصوبې سازوي او کله چې امنیتي اسکر دغه سیمه ته ورسېدل نو وسلوالو په انډسې پیل کړې او د ډزو په تبادلې کې دې دعوا کړې چې شپږ وسلوال طالبان او جل شوی دي په دې کې دې شپږ څلور کسان پیژنګلي سرګند کړی دا او دوی دا ویل چې دې پیژنګلي چې دا هغه روانه ده پولیسو لخوا دا هم ویل شوی دي چې په دغه ځمکه کې پولیسو د کوم نقصان نه اوښتي خو په دې عملیاتو کې له ځایي پولیس سره سی ټی وی او ورسره د پاکستان فوج هم برخه اخستي او دوی ویل چې د قبضې څخه په ګټه کې وسله او نور مهمات هم ترلاسه شوي دي زما تاسو دا وایي چې لکه مروت هغه ځای ده چې په یورستې کې نه عملي پیښې زیاته سیوا شوي او کله بیا په کې د پاکستان فوج د وسلوالو په دغه پراخ کې تر عملیات هم کړی وو او تر هغه وروسته پاکستان فوج د عملیاتو کې د اولبول وسلوالو د وژلو دعوی هم کړی وی بل پیښه چې دا هغه په شمالي وزیرستان کې راځي شوی د پاکستان فوج وایي د دې معلومات ترلاسه شوی چې په شوه سیمه کې وسلوال چې دی هغه پټی ځای لري او هغه په لور عملیات شوی او په دغه عملیاتو کې یو وسلوال طالب چې دی هغه وژل شوی دی پرون هم د پاکستان فوج له یاده عملیاتو سره شلو لخوا داسې معلومات مخې ته راغلی وو چې په شمالي وزیرستان کې یو ځانګړی بریډ ټول کې او د هغه 15 نور اسولکار چې دی هغه لیول شوی دی او هغه مېک پکړی شوی هم دی په کومه تاسو دا وایي چې دا د دوی کې کیږي چې په آزاد شس کې لوي ممکن لوي او د تر دې مهاله په دې اړه باندې چې کوم دلته وسلوال طالبان دي هغه لخوا څو خبرګون مخې ته راغلي دي
د تفصيلي معلوماتو څخه مو ډیره زیاته مننه کوو بیټنې سه پاس څخه اشاره
مهرباني کور ودان
د پاکستان مرکزی حکومت پریکړه کړې ده چې د کابینې غړي به ماشنا اخلي او نور مراد به بیرته ورکوي او دغه سپه سرکاري افسران هم مراد اخیستل کموي خو ماشي یا اقتصادي کارپوهان او څېړونکو وایي چې دا بچت د ټولو خرصونو 1% بچت جوړیږي چې لکه په وړو کې چې د مالګي برابر وي نور تفصيل تاسو سره شریکي ارشد حسین چې خپل ریپورت را لګلې ده او په هغه کې به دغه تفصیل تاسو سره شریکو چې څېړونکو په دې باندې په تفصیل سره غږیدلې دي
د پاکستان وزیر اعظم شاباش شریف 13 ورځ اسلام آباد کې یوې خبری غونډې ته ویلي چې د لګښتونو د کمولو له دې لارو سره به هر کال د هیواد ته 200 بلیون روپے بچت وشي خو د اقتصادي چارو ماهرین دا یو علامتي ګام ګرځوي
دا د ټولو حکومتي لګښتونو یو فیصدي برخه جوړیږي چې په اورو کې د مال کې برابر دی اسد سیز بداوو چې په دې لګښتونو کې د کال 6% کمی راوستل شوی و ولی چې زمونږ د هیواد ټول خساره د حکومت له وجې دي حکومت له د اصلاحات راوستل پکار دي چې د لګښتونو مخه په مستقیل توګه ونیول شي
د پاکستان د زر مبادلې ذخیره دومره کمه شوې ده چې د دریو اونو د وارداتو یا درامداتو اړتیاوې هم نشي پوره کولې، او تیر ورځ د حکومتي لګښتونو د کمولو دا اعلان هم د اقتصاد د لانور جوبلېدو د مخنیوي لپاره شوې ده. وزیر اعظم شهباز شریف ویلي چې د هیواد وسله بند ځواکونو هم مثبت غبرګون ښودلی چې خپل غیر جنگي لګښتونه به کم کړي، خو نوموړي په دې اړه نور زیات جزئیات نه دي ورکړي.
مړی ګام کې دفاعي لګښتونو زیاتولو پر ځای پدې کې لګ کمی راولو، نو هغه به مثبت اثر ولري. او بلدا چې پوز د وګوري چې دوی په دننه توګه نور څومره بچت کولی شي.
دا کلک ګامونه په داسې وخت کې غستل کیږي چې دغه هیواد د نړیوالې مالیاتی ادارې IMF څخه د یو بلین ډالرو د ترلاسه کولو چارې د تیر یو کال راهیسې د ځنډ سره مخ شوې دي. د اقتصادي چارو ماهرین وایي باید چې وزیر اعظم په دې اعلان کړي ګامونو عمل باوري کړي.
وزیر اعظم د ناصر کوسا په مشرۍ کې د لګښتونو راکمولو لپاره یو کمیټه جوړه کړې وه، او د هغه کمیټې رپورت وایي کله هغه په وړاندیزونو عمل وکړي شو نو حکومت ته به دا یو لینا روپو بچتوشي، او کمیټه حکومت ته پخپل لګښتونو کې د 15% کمې راوستلو سفارش هم کړو، او ویلیو چې د مرکزی کابینې شمیره دی د سلور اتیاغړو پر ځای دیار لستا راکمه کړی.
چارواکی وایي چې د پاکستان او IMF ترمنځ خبرې به په دې اونۍ کې بشپړې شي. IMF د پاکستان د غواړي چې حکومتي مراد ختم کړي، د توانای بي او محصولات سیوا کړي، او بهرنی فاینانسینګ برابر کړي. ارشد حسین، وایس اف امریکا، دیوا، اسلام آباد.
د سیلګری د شوبې سره تړلي خلک وایي چې د روپۍ ارزښت کمیدو او رس تر بل د ګرانۍ زیاتېدو د پښتونخوا سیلګری برخه هم اغیزمنه کړې ده، ځکه چې د خلکو مالی توان راکم شوی دی او د آمدن کومې نوې لارې نه دي موندل شوي. تیر کال سیلابونو سیلګری سخت ځپلې وه. نور تفصیل تاسو لپاره په دغه راپور کې ریاض حسین راغون کړی دی چې په ګډه به سره وګورو.
د خیبر پختونخوا شمالي او میدانی سیمه چې د خپل خکلا او مذهبي سیلګری د پاره یو نوم لري، په دغه سیمه کې کارکونکو وایي د معاشي بدحاله او ګرانې لوجې سیلګری ته هم زیان رسیدلی. عظمت اکبر په شخصي توګه په شمالي سیمه کې د سیلګری روزګار کوي. دی وایي روان کال په شمالي سیمه کې سیلګری ډېره کم شوه.
او خاص کر چې کوم فیول پرایسز دي دا زیات شوې دي، نو نړۍ د لاسا چې څنګه د ملک نور کاروبارونه متاثر شوي دي. دسې دا ملک دننه چې کوم د سیاحت کاروبار دی هغه هم ډېر زیات متاثره دی. نه صرف چې د پاکستان کې دننه چې کوم لوکل ټوریزم دی هغه ډېر زیات متاثر شوی دی، انټرنیشنلي خو تاسو پته ده چې ټیکټ ډېر زیات ګران شوی او ورسره چې کوم دی نور هلته ډالر په خاطر سره چې کوم دی هلته کوم نور سرویسز دي نو هم دغه شوي دي. ریټس کې هم
د خیبر پختونخوا د ماحول، کلتور او سیلګری محکمه وایي د کال 2021 اگست نه تر مئی کال 2022 پورې 5.2 میلیون خلکو د خیبر پختونخوا د شمالي سیمو سفر کړی وو، چې پکې د 2000 نه زیات غیر ملکی وګړي هم شامل وو. محکمه وایي روان کال په جنوري کې مجموعي 9 لکه مقامی سیلګری شمالي سیمو ته په سفر تللي. لطف الله هر کال د ملک نه بهر او په خیبر پختونخوا کې د سیلګری د پاره ځي، خو روان کال د گرانے لوجی سیلگری زنڈول دا
پیسی خطا کی دو سرا یو خو چی دینو دل تچی دی پا کاروبانون اثر پلے واتا، کاروبانون خراب شو، روزگارون نشتا، خلق بے روزگار دی، نو چی سار رو دی نو آغا خو غریب سڑے دی رو آغا دا یو کلو اوڑے دا پارا چی دی نمند ہوئی نو آغا کلو اوڑے دان لنشی پیدا کولی، نو اس سیل دا سیل خوڑے رو لیا اس کو مونگے تصورم نشو کولی.
د خیبر پختونخوا د کلتور او سیلګری محکمه وایي تیر کال چترال ته 915 سیلګری د سیل د پاره تللی وو، او د صوبې په هزاره ډیویژن ګلیاتو کې د مقامی سیلګرو تعداد 38 لکه وو. خوروان کال په جنوري کې ګلیاتو ته 2 لکه، عملم جبا 5.5 لکه، او ناران کاغان ته نږدې 80 زره مقامی خلکو سفر کړی. همدغه رنګه د ملک نه د بهر تلونکو سیلګرو تګ هم د ګرانې له وجې متاثر شوی. په خیبر پختونخوا کې ځایی ول ایجنٹ اسد ریاض صدا سے وای
چکر باندې اوس خلق ډیر نشید لے اغه مین وجہ دادا چې خلکو سره انکم چې کوم دی اومک کړي او پیسې ڈی ویلیو شو لکه مخ کې بچي یو کس پچا کړلو نو هغه به منیمم 1 لک روپیز لګی دی، اوس چې اغه زی نو هغه کم از کم 2 لاکھ 2 لاکھ 50 نو چې یو پر ډبل شو ریټ نو بیا هر سړی نشي افورډ کولی.
د خیبر پختونخوا شمالی سیمه سواد، کالا، ملم جبا، دیر چترال، مانسیرا، ایبټ آباد، ناران او کاغان که د دنګو غرونو، خیسته ځنګلونو او واورو د پاره یو نوم لري، خو بیا د پیښور وادي د بد مذهب د لرغونی آثارو د موجودګۍ په وجه د مذهبي سیلګرۍ د پاره هم مشهوره ده، خو په دغه ځایونو کې د سیلګرو کم تعداد لیدل کیږي. ریاض حسین، وایس اف امریکا، ډیوا، مردان.
دیوا په سټلایټ ټی وی
هر ورځ سلیریش ساته پر ډش انټینا تاسو په یوټل سټلایټ پر ټلویزیون تولا او به طرفه خبرونه باسونه او چیرنه کتلې او اوریدل شي.
د یوټل سټلایټ فریکوئنسی یا سپی اویا بی چینل یو سندري
هر ورځ سلیریش ساته.
ډی وی ګران اولیدونکو او اوریدونکو خبرونه دوام لري او غواړو چې د پاکستان کې وروستي سیاسي حالاتو باندې تاسو سره تفصیل شامل کو په خبرونه کې چې نن د پاکستان سره محکمې یو مهمه غونډه هم کړې ده د صوبایي ټاکنو په اړوند په خیبر پختونخوا کې او پنجاب کې چې تفصیل یې اخلو د الیاس خان څخه چې د مهال زموږ سره د سکایپ په لیکه ملګری شوې ده. سړی مشه په خیر راغله الیاس خان صاحب.
ډیر مننه منزه خوشاله اوسې
الیاس خان صاحب. که تاسو د ستري محکمې نن چې کومه غونډه شوې ده او په خیبر پختونخوا او په پنجاب کې د صوبایي ټاکنو په اړوند کوم بحث شوې ده که د دې ټول تفصیل تاسو د لیدونکو سره شریک کړئ.
جی منزه، نن د خیبر پختونخوا او پنجاب صوبایي اسمبلی د ټاکنو په اړه باندې مشر قاضي اسخود نوټس اخیسته او پاغه پاړای یو نه کسي ز بینج ورکړی چې مشري دې په خپل باندې کوي. نن چې کله اورونه شروع شو نو د مشر قاضي وین ناوا چې د عین شک 200 سلیل دلاندې کله چې اسمبلیان ماتې شي نو په نوي ورځو کې انتخابات کول ضروری دي. دا وویل چې د که په ملک کې غیر معمولی حالات نوی نو دغه نیټا نشي ځنډول کېده او دغه ویناوه چې شپږ هفته تیر شوی دي او تر دې دمه دا پتهونه لګیده چې د انتخابونو نیټه به څوک ورکوي، ولې چې د دې نه وړاندې ولس مشر د 9 اپریل نیټه ورکړی و چې په دغه باندې به انتخابونه کیږي. لاهور های کورټ هم خپل پریکړه کړې ده چې الیکشن کمیشن دې دوی ته د نیټې په اړه باندې زر تر زر وایي، خو الیکشن کمیشن بیا دغه نه مني ایوي چې دا کار د الیکشن کمیشن دی او دوی به په دې اړه باندې د مجاز اتارټی نه اجازه نه رسته دغه ټاکنو نیټه ورکوي. په دې اړه باندې د مشر قاضي دغه ویناوه چې د آئین دغه وایي د نوي ورځو او د بچا ته هم د آئین د سرغړونې اجازه ورنکي. په دې موخه باندې د بلوچستان سره تعلق لرونکي د جسټس جمال خان مندوخیل په بینچ کې دوه ججانو په شاملې دو باندې اعتراض راپور تکړو او داغه دغه ویناوا چې دغه دوه قاضیانو په یو بل مقدمه کې هم په دې اړه باندې خپل موقف ورکړی دی چې مشر قاضی دی یو خود دې اسخود نوټس والی او د دې نوي ورځو کې انتخابونه په کارو، نو د دې هیڅ جواز نه جوړېدو چې دغه دوه قاضیان تاسو په دې 9 کسیزه بینچ کې شامل کړی دي او دوی ته په خپل باندې په دې بینچ کې شاملېدل نو په کار. نور یو دوه چکم قاضیانو جسټس اطر من الله او منصور علی شاه اغوی هم د صوبایي اسمبلیانو په تحلیل یا ماتولو باندې سوالونه راپورته کړل او د اغوی دغه ویناوه چې آیا دغه اسمبلیانې د آئین د لاندې ماتې کړی شوي دي او کنا دې هر څه ته قتل پکار دي. په دې موقع د جسټس منصور علی شاه په خپل ریمارکس کې وویل چې آیا دا اسمبلیانې د چا په خواهش باندې ماتې کړی شوي دي او آئین د دې اجازه ورکړي او کنا، ولی چې پولیس خپل غړي د 15 کال د پاره ټاکی نه کړ د چا په خواهش باندې د اسمبلیانې ماتې کړې شي او که دا اسمبلیانې غیر آئینی توګه باندې ماتې کړې شي وي نو دا بیا بحال کېدای شي. په دې باندې مشر کمیټه دواړو قاضیانو ته وویل چې دوی دې د خپل سوالونه د تا په لیکل شوی فارم کې ورکړي شکل کې چې دا غرنګ دی د هر څه د خپل فیصله برخه وګرځي.
خپل قانون پوهان په دې اړوند څه وایي او د دې ترڅنګ راشو حکومتي ګوندونو ته د هغوی د رسې ده؟
جی، په دې باندې خو یو خو قانون پوهان چې کوم پاکستان بار کونسل یو غونډه شوې ده د هغې نه وړاندې چې کوم د الیکشن کمیشن پخوانی کم چارواکي دي د هغوی دریځ دغه راغلی دی چې د آئین د لاندې ټاکنو ټولې چې څومره څارنه دا معاملات دي دا د الیکشن کمیشن کار دی ولې چې هغه هم یو آئینی اداره ده نه که دا د صدر مملکت کار دی که دا د قومي اسمبلۍ د ماتولو خبره وه نو دغه حواله سره ولس مشر په دې نگران حکومت جوړولو او د ټاکنو په حواله سره خپل بربون ښودلې شو خو چونکې دا د صوبایي اسمبلیانو معامله ده نو دا د صوبایي حکومتونو او د ګورنرانو کار دی چې هغوی الیکشن کمیشن سره کینی چې د هغوی څه مجبوریانې دي څه نه دي او په هغې باندې خبره وکړي او د هغې نه وروستو د دغه ورکړي. دغه رنګ نن جمال خان مندوخیل هم د چیف جسټس لخوا چې کوم اسفد نوټس اخیستی شوی دی په دې باندې هم هغه اعتراض اوچت کړو او د هغه دغه وینا وه چې د وړاندې نه د دواړو اسمبلیانو د سپیکرانو درخواستونه په سپریم کورټ کې موجود دي په هغې باندې خو څه غور نه شو او چې کوم دې دوو قاضیانو تاسو ته د اسفد نوټس یو نوټ ولیکلو نو تاسو په هغې باندې اسفد نوټس واچتو. نو همدغه رنګ نیوکې بیا چې کوم د ټولو نه لوی ګوند پاکستان مسلم لیگ نون د هغوی د مشرانو لخوا هم کیږي او نن هم د مسلم لیگ نون مرستیال صدر مریم اورنګزیب او د کورونو چارو مرکزی وزیر رانا ثناءالله خپل غبرګون ښودلی دی او د مریم اورنګزیب دغه وینا وه چې عمران خان د اسټبلشمنټ د خپلو اوبو نه وغورځولو نو اوس په سپریم کورټ کې یو دوه قاضیان دي چې هغوی د دې دوباره
ډیره زیاته مننه الیاس خان صاحب تاسو ته ښه شی به غواړم.
مننه شاله.
د دې ویګرانو لیدونکو او اوریدونکو د مهال زو د بهرنی ریپورتونو ولوري ته چې د امریکای صدر جو بایدن او د ناتو سیکریټری جنرال یانس استالتنبرګ په وارساو کې د ناتو اتحاد په ختیځ غاړه د بوکارست نه یا بی 9 هیوادونو په غونډه کې برخه اخیسته کوم چې د مسکو د پراختیا ارادو پر سر اندیښنې یا اندیښنو کومولو کوشش کوي. نور حال د امریکا غاګ وایټ هاوس لپاره مشر خبريالي پاتسي په ریپورت کې تاسو ته زموږ همکار محمد اکرام وړاندې کوي.
د رومانیا او پولند لپاره شروع کړل شوی د بوکارست نه یا بیناین په نوم سره مشهور ګام مقصد د نیټو سره یو ځای شو نوو غړو ملکونو ترمنځ مرستې زیاتول دي. د شروع یا چهارشنبه په ورځ د پولند صدر انډری ډوډا پر کوربتوب د دغه ډلې غړو ملکونو په وارسا کې پونډه کړې.
What we wish to do today
مونږ چې نن د سکولو خواهش لرو هغه د برسلاوا کې د بوکارست نه هیوادونه او په ویلنس کې د نیټو غونډې لپاره زموږ د راتلونکو ګامونو او یوکرين سره د نورو مرستو په امکاناتو باندې د نږدې اتحادي هیوادونو ترمنځ سوچ کول دي.
د امریکای صدر جو بایدن د بیناین ملکونو سره د خپل مرستو وعده کړی کوم چې د سول جام په وخت کې د روسو اثر لاندې پاتې شوی او اوس د ماسکو د پراختیا عزایمو په اړه فکرمندي.
تاسو زمونږ د اجتماعي دفاع اولنی صفونه او تاسو ته د هر چانه زیاته معلومه ده چې په دې جنگ کې کوم څه د خطرې سره مخ دي نه صرف د اوکرين لپاره بلکې په ټول یورپ او نړۍ کې د جمهوریتونو د ازادۍ لپاره.
د بیناین ملکونو ډلې په مالډووا کې د ماسکو لپاره ثبات خرابونکو ګامونو باندې فکرمندي څرګندې کړي کوم چې د یوکرين او رومانیا په منځ کې یو وړوکی غیر نټو ملک دی. د نهه یا سه شنبه په ورځ د روس صدر ولادیمیر پوتین د کال 2012 سم هغه لوزنامه ماته کړي چې پکې د مالډووا علاقائي سالمیت منل شوی و. د ماسکو په مرسته د مالډووا ترانسنیستریا جدای غوښتونکي سیمې د روس ګڼ شمېر ځواکونو ته ځای ورکړي. د نیټو سیکریټری جنرال یانس سٹالټنبرګ وویل پوتین د امن لپاره تیاری نه کوي.
د دې برعکس هغه د نور جنگ لپاره تیاری کوي. مونږ لا ځان زیات مضبوطول او د اوکرين مرستې لپاره زیات ګامونه اخستل پکار دي. مونږ لا اوکرين ته د ګټې لپاره هر څه ورکول پکار دي.
د بینان غونډې سره مشرقي یورپ ته د صدر جو بایدن سفر سرته ورسېدو، کوم چې د ګول یا دوشنبې په ورځ کیوف ته د نوموړي پټ سفر سره شروع شوه او د نهه یاسې شنبې په ورځ د وارسا په تاریخي شاهي قلا کې وینا کړې وه، چرته چې نوموړي د روس د حملې مخه نیولو لپاره د یوکرين په مرسته کې د نیټو د یو کال له هڅې روان کوششونو دفاع کړې وه.
نړۍ ګرانو لیدونکو او اوریدونکو، زو د یو بل نړیوال مهم ریپورت ولوري ته چې د امریکای کانګرس په تیر یو کال کې په اوکراین د روس یرغل د پیلېدو راهسي کیف سره مرسته لپاره د 112 بلین ډالرونه د زیاتو مالی مرستو منځوري ورکړي ده. د ویو خبريالې کیتھرین جابسن امریکایي مرستو ته کتنه کړې ده، وایي چې کتنه به دا وی چې مخکې څه کیدونکې دي. راځي چې دغه ریپورت چې زموږ همکار صدقه جان ستاسو لپاره تیار کړی دی په ګډه سره وګورو.
د اوکرين صدر ولادمیر زيلنسکي د تیر کال د دسمبر په میاشت کې د امریکای کانګرس سره دا وعده وکړه،
ستاسو پیسې خیرات نه دي، دا د نړۍ د امنیت او جمهوریت په برخه کې سرمایه کاری ده چې موږ یې په انتهایی ذمہواره طریقه استعمالو.
په اوکرين د روس د يرغل یو کال پوره کېدو په مناسبت د امریکای صدر جو بایدن اوکرين سره د نیم بلین ډالر مالیت نور امداد اعلان وکړو او وی ویل اوکرين سره به د امریکای مرسته نه کمیږي.
ما په ټول ملک کې په لویو شهرونو او په وړو کلیو کې د امریکایانو پر کورونو د اوکرين بیرغونه رپیږي. په تیر یو کال کې زموږ د امریکای په کانګرس کې ډیموکراتس او ریپبلیکنز د ازادۍ په حمایت کې یو ځای ولاړ دي.
په شروع ورځو کې د امریکای قانون سازانو په اوکرين د روس يرغل ته په چټکتیا او په اتحاد جواب وویلو.
United States and our allies around the world.
امریکا او په دنیا کې زمونږ اتحادیان زر په دې خبره متفق شو چې مونږ ته پکار ده چې د روس جارحیت نه د یوکرين او د یوکرين د ولس علاقې او د ژوند تیرولو د طریقې دفاع وکړو.
په عراق کې د امریکای د جنگ نو وروستو اوکرين ته کانګرس تر ټولو زیات
پوزي امداد واستولو. په کانګرس کې د دوه غوندونو غړو غوښتل چې اوکرين ته د زیاتې طاقتورې وسلې ورکړې شي. دا د امریکای په تاریخ کې یو قسم غیر معمولی خبره ده. په عمومي توګه صدران د داسې نړیوالو جنگونو په اړه مخکې وي.
په اوکرين د روس د يرغل د کال پوره کېدو په موقع دا ښکاری چې اوکرين سره د امریکایانو ملاتړ په نرمي دودې. دا میاشت د اسوسییټډ پریس خبری ادارې سروې مندلي چې 80% امریکایان اوکرين ته د وسلو لیګلو حمایت کوي. تیر کال د مې په میاشت کې د غشره 80% وا. که څه هم د کانګرس غړي په کلکه د اوکرين حمایت کوي، خو په دې خبره د اتفاق کمی لیدل کیږي چې اوکرين ته دي څومره نور او تر څومره وخت پورې امداد ورکړي شي.
تګلاره څه ده؟ دا ویل چې دا په اوکرين کې غیر محدوده خالی چک دی. دا یادو ساتئ چې موږ اوکرين ته وسلې لیګو، خو موږ دا اختیار نه لرو چې دا وسلې کوم ځای ته ځي. موږ اوکرين ته خالی چک ورکړی دی. زما خالی چکونه نه وي خوښ.
اوکرين د ملک دننه د کرپشن خلاف ګامونه پورته کړي او د امریکای د کانګرس غړو د اوکرين په اقداماتو اطمینان څرګند کړي دي.
موږ ډاډمن یو چې زموږ فوجي مرسته خپل ځای ته ځي او په دې لړ کې احتساب او شفافیت موجود دی.
په سینټ کې د خارجه تګلارې وتلې اوازونه وایي د اوکرين د جنگ نتیجه به تر آینده 16 پورې د امریکای په خارجه پالیسۍ اثرات ولري.
What is at stake is not only the
نه یوازې دا چې د اوکرينانو ازادي د خطر سره مخامخ ده چې په خپل اهم خبره ده، خو بل خبره ده چې څوک د بل چا ملک په زور نه نیولې، ځکه کچري دا معمول شي نور امیران به هم بیا داسې کول غواړي.
who will seek to do that.
په داسې حال کې چې دا نه معلومیږي چې د اوکرين جنگ به کله ختمیږي، توقع کېدل شي چې د امریکې د کانګرس غړي به په آینده میاشتو کې اوکرين ته په اضافي امداد نور بحثونه هم وکړي. د کیترین جپسن د رپورټ سره صداقت جان، بی وی ډیوا، واشنگتن.
د دې ویګرانو لیدونکو او اوریدونکو زو د یو بل مهم ریپورت ولوري ته خو تاسو کولی شئ چې د ډي وی ټول خبرونه د ډي وی په فیسبوک باندې هم وګوري، په ویب باندې باندې هم وګوري، او د ډي وی په یوټیوب چینل باندې هم کولی شئ چې تاسو د ډي وی ټول ټلویزیونی خبرونه وګوري، او د دې ترڅنګ کوم ریپورتونه چې د سیمې څخه راغلي هغه هم کولی شئ چې وویني، او په ویب سټ باندې تاسو د سیمې تازه حال او خبر نو کولی شي ولولې. زو د یو بل مهم ریپورټر ولوري ته چې د هند ټکنالوژي مرکزی سیمه بنگلور کې د نړۍ د شلو مالدار هیوادونو د غونډې په ترڅ کې د جی 7 مالدار هیوادونو د خزانه وزیرانو د روان کال لپاره اوکرين سره مالی مرستې تر 9.1 بیلیون ډالر پورې لوړولو اعلان کړی دی. د امریکا د خزانه وزیر جنټ یلن بیا ویلي دی چې اوکرين سره به امریکایي مرستې تر 10 بیلیون ډالر پورې رسوي. نور تفصیل ساسو لپاره زموږ همکار نوشروان خلندر په دغه ریپورت کې لري.
نمسته، ګډ مارننګ.
په بنگلور کې د شلو مالدار هیوادونو غونډه کې د امریکا، جرمني، برتانیې، کناډا، چین او نورو یو شمیر مالدار هیوادونو د خزانه وزیران او د نړیوال مالیاتي ادارو گورنران ګډون کوي. په دې غونډه کې سعودي عرب ته هم خصوصي بلنه ورکړې شوې ده. د امریکا د خزانه وزیر بنگلور کې د یو خبری کانفرنس په محل ویلي غونډه کې په اوکرين د روس یرغل تر ټولو اهمه موضوع ده.
زمونږ د یوکرين سره اقتصادي مرستې د دغه هیواد مزاحمتي توان زیاتوي، او دا په حساسه کورنۍ، ولسی او حکومتي معاملاتو چلولو کې لاس امداد کوي. موږ تمه لرو چې په راتلونکو ورځو کې به د یوکرين سره خپلې مرستې تر 10 بلیون ډالر ورسوو.
رایټرز خبري اداره وایي چې د غونډې کوربه هیواد هند په دې هڅه کې دی چې د اوکرين په جنگ او د روس خلاف په دې غونډه کې زیاته خبر ونه شي.
Today's era is not of war.
نن د جنگ دور نه دی. جمهوریت، سفارتکاری او خبرې اترې هم د وړاندې تولارې دي.
خو د امریکا د خزانه وزیر جنټ یلن د خبری کانفرنس په وخت په ډاګه کړی دا چې په غونډه کې شل مالدار هیوادونه په دې کانې کوي چې د روس خلاف اوکرين سره مرستې زیاتې کړي.
مونږه په بندیزونو کار جاری ساتلې، او د خپلو شراکتدارو سره د بندیزونو سختولو ترڅنګ د بندیزونو خلاف ورزو ته هم کتنه کوو. دې ته هم ګورو چې د روس د دفاع لپاره کم قسمه مواد اهم دي چې ورته دوی د رسیدو هڅې کوي او متبادل لارې لټوي. دا زمونږه د سوچ اهمه نقطه ده چې غواړو عمل پی وکړو او نور بندیزونه هم پسې کړو.
د شلو مالدار هیوادونو د غونډې پترس کې په اهمو ملاقاتونو کې یو ملاقات د امریکا او د چین د خزانه د وزیرانو ترمنځ هم شوه دی.
I have had a meeting with my Chinese.
ما د خپل چینایي همنصب سره ملاقات وکړلو چې مثبت وو. په کم اړخ چې مونږه په روایتي توګه خبرې کوو او اتفاق مو پی بیا هم وکړو، هغه وسوم ضروری دی. دا چې زمونږه په خپل هوادونو او په عمومي توګه عالمی معیشت کې د وړې کچې اقتصادي او مالی صورتحال اندېښمن دي. زما باور دی چې په یو بل مناسب وخت به په دې بیا خبرې وکړو او د خبرو دا لړۍ به جاری وساتو.
په هند کې د شلو مالدار هیوادونو د خزانه د وزیرانو او د نړیوالو مالیاتي ادارو د گورنرانو د غونډه په داسې حال کې کیږي چې د نړۍ معیشتونه د ستونزو سره مخ دي، او د هند گاونډي هیوادونو پاکستان، سریلانکا او بنگلاديش د کرونا وبا او د اوکرين د جنگ له وجې د معاشي ستونزو سره مخ دي، او د مرستو لپاره آی ایم ایف ته د قرض خواستونه ورکړي دي. نو شیروان کلندر، واشنگتن.
خبری خبرونه هم په څو شیبو کې پای ته رسی، او ساسو د ملکیا څخه هم ډیره مننه کوم چې موږ سره په دې خبرونه کې تر پایه مل پاتې شوي، او په دې هیله چې تاسو د خپل سیمې په تړاو چې کوم خبرونه او کوم ریپورټونه و هغه ترلاسه کړی وي، او وخت په وخت دی و به تاسو ته ستاسو د سیمې حال درکوي او ستاسو سره به خبرونه شریکوي. د دې ترڅنګ تاسو که غواړئ چې په ځینې موضوعاتو باندې چې ستاسو په سیمه کې ډیره مهمه دي او موږ ځانګړي خبرونه ولرو. کولای شئ چې تاسو د ډی وی فیسبوک پانه ته هم پیغامونه پریږدئ او هل تخپل نظریات موږ سره یا په کمنټونو کې شریک کړئ او یا هم د ډی وی د انباکس تلاري موږ خبر کړئ چې تاسو لپاره په کوم موضوعاتو باندې موږ وغږیږو او خبرونه ولرو. او د دې ترڅنګ تاسو د ډی وی فیسبوک پانه، انستګرام، ټوئیټر، یوټیوب په ټولو باندې کولای شئ چې موږ سره ملګری پاتې شئ تر څو با خبره پاتې شئ. د دې خبرونه قربانه و ما زمونږه شهید او د خبرونه پروډوسر وابد حسین. نو تاسو ته نن راغون کړی خبرونه او تفصیل وړاندې ک تاسو ته خی چارې غوړو او تاسو څخه اخلو اجازه. تاسو په لوی لاس فارو سلوړه او آباد اوسئ. د لا پوانو